څلور بجې شپې ته سجی راډو ته د سات په خبرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړی چې ادعا شوې ده طالبان په بامیان کې یولس ښځې نیولې دي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپدېخوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه څیرې کړي دي. د طالبان حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. د زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام له پخواني ولسمشر رابط کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو جلب کولو دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پر پراختیا خبري وکړي. شاغلي عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو پر لری کولو هم خبري وشوي. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځ کې د روسي توغندي د برید پر مهال لشتر لشه ډیر شتنه وشل شوی او تر سلو ډیر ټپیان شوی دي. دا حمله داسې مهال شوی ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وین ډیرلین، د اروپایي کمیسیون جک پوری ډیپلومات جوزف پورل او د سلواکیا صدر اعظم ادوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکران د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ ویل چې د کاراماتورسک په تمځ باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې تر دېرشو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکې ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدو لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل لنیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکار شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو لکتون کې دریا خان بهیر سره شریکه کړي.
د یوې ورځې بیکاری معادل د دوه ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندیشنه هم در سره شریکه وو.
We're deeply concerned about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي.
د اوکران په میریپول ښار کې مو د ملکانو د استلو لنویو هڅو خبرو. د اسد یو اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص سره شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب تر 15 بجو لا اسد رادیو اوریدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د نړیوال بانک تازه سروې شي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغیزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې شي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپل موادو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور شوي دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او خپل یو شمېر کارکونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او ترخوی د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد را لیږد هم سخت شوه دی. جزئیات په راپور کې
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدل دی. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو خایي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښته دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 8% واړه شرکتونه په موقتی ډول بند شوي. د متوسط شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده. خولي شرکتونه یوازې 25% د فعالیت لویدلې دي. خالد احمد کوهستانه له هغو کسانو یو دی چې په کابل کې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي.
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کمال کم شوی وو، نو موږ په همدې دلیل خپل کارخانه بند کړ، خپل کارګر مو جواب کړ. از موږ په سیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانه هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې سوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دي.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوی سیاسي بحران تر ټولو بد اغیز د خوځو په سوداګریزو فعالیتونو کړي او هغه شرکتونه چې مالکان یې خزي دي د سروې پر بنسټ 240 په موقتی ډول بند شوي. ارزو یوسفی له هغه خوځو د چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوریت نظام له سقوط سره یې چاره ودری دي. حقی ازادی رادیو ته وویل
ما یک کارخانه تولیدی لباس در
په کابل کې مو د لباس جوړولو یو تولیدی فابریکا درلوده او خوانځیو روختونونو او مؤسسات ته مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینه رژیم سقوط سه او نوی رژیم راغی، ډیرای خوانځي وتړل سول، د روختونونو کارونه کم سول او په جوړه کې بازار کې د جامو تقاضا کم سوه. موږ مجبور سو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید لامل خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوی راپور پاړه و پختل خو ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې ویلی وو د اقتصادي خوځښت لپاره هلې ځلې کوي. د نړیوال بانک په راپور کې د اگست 15 وروسته بیکاری ته هم اشاره شوې ویلي کې په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکونکي له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینه په پرتله د ښځو شمیر زیات دی او له هرو څلورو ښځو درې یې له کاره لرې کړل شوي دي. داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تامیناتي زنځیر شلیدل، د خارجي اسعارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیې لوړېدل، د بانکونو محدوده فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړی او سختې ځپلې دي. د راپور په پای کې لیکل شوی چې اکثره سروې شوی ورته ویلي د خپل راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څېړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او انخای بازار پریږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست 15 چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوې دي او اقتصادي شرکتونه زیانمن شوي دي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې د اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلی سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ پر رسمیت پیژندل نه دي، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې وسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې فصلی بوختیا دی به ورسته داغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقه خپل کور ته وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروفه او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې باندې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بیخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شي، بازار کې د تقاضا مسله راکمیږي، خلک بیکاره.
بهیر صاحب، یعنی وبخښه، یعنی استاس مطلب دا ده چې کارخانه وتړل شوي، شرکتونه تجارتي وتړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي؟
بلکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوي دا د اقتصادي مسائل د دې داخله لکه یو نتورک باندې دی، دا یو د بل سکړې دی، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دا ونه خسته، دا بازار ته مراجعه ونه کړه. په دې معنا چې به ډیر عامیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خود دنم چون تقاضا نشته، سطح خرید چیز تقاضا نی که داغه پا کار بارم تاثیر رو که داغه پا کار بارم تاثیر رو که آقا رو رو دخپل هم آقا وره سرمایه چی ده آقا هم دلاسه ورکی.
دلتا دغه کارگر چی کاری للاسه ورکرده ده، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا، یو کارګر که چیرې یو ورځې د کار پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر د کار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره کوي. یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید دی لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
ل شغل بهیر څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو اندیشنه در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا کوي چې طالبان په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې له تیرې وی اونۍ راهیسې توقف شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورزی مخکې په خواله رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاري چې یو شمیر بامیانې نجونې د طالبانو د ویناستې لستېجه د هغوی لګول سوي بانرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو نجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي، خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته دی ولس انجنونو او ښځو د نویل کېدو راپورونه خبر رسول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تیرې جمعې راهیسې تر پرون پنځشنبه د اپریل میاشتې تر و مینېټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول ولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سوي ښځو د لادرکه کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوې. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوې او په ونیو په بند کې وساتل شوې. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلټنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دوله پارغه پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په باندې نه ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د ویداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویان وپوښتو، خو تر دې د مایز مکړیکو پیغامونو ته جواب نه دی ویلای. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمیر مترزې خزي نیولې وي او ځینې ان تر وی میاستې زیاته موده په باندې ساتلې وي، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ خبرګونونه راپاریدلې وو. خو تر هغه وروسته طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خبرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوې وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو په خپله له اوو میاستو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
وړاندې به د پاکستان حالات راواخلو، خو اوس به اوکراین ته مخه کړو. اوکراین وایي په کلبن شوي ښار ماریپول کې د راګیر پاتې شویو ملکیانو د وتلو لپاره لس بشري دهلیزونه پرانیزي، خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانیستنې اعلان نن جمعه وکړ، خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنځمې په ورځ 4,864 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 23 پر اوکراین یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري ښار ازوف ښاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5000 زیات یاد کړ او وی ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یو کانفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینی کیف ته ځي.
د اوکراین د جګړې په اړه تازه مهم خبر ده چې د دغه هیواد په ختیځ کې د کاراماتورسک په تمځي باندې دوه روسي توغندي لګېدلې دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر دېرش ډېر کسان پکې وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. دا هغه تمځای دی چې د اورګاډي تمځای دی چې له دې ځایه ملکیانو غوښتل نورو سیمو ته له جګړې فرار وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځني سپټولس شپږنیو په ټول افغانستان کې ورې د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلورمه بجو وروسته آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه لرو. دا پیغامونه افغانستان ته ځانګړي شوی دي خصوص د پاکستان په اړه پیغامونه لرو. خو د پاکستان تازه حالات د دې چې ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ستري محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره وی غونډې ته وینا وکړي. ستري محکمې پرون د صدر اعظم د پریکړې غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ډنګې دوه غشتنې د اکشن بی پورس کړې و. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دای به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. تازه راپور وایي چې کابینې غونډه کړې ده او پریکړه یې کړې ده چې یو پلاوی به د یو پخانی متقاعد جنرال په مشه پارلمان ته واستوي او د هغو اداو په اړه به پارلمان ته معلومات ورکړي چې ویل کیږي دا یو نړیواله توتیه ده چې عمران خان له واکه لري کړي. اوس هم له کوټې د محکمې د پریکړې په ارتباط د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
زمانه مالا ودین ترلې زه خدای دې فیصله باندې کته ایران ما دا څنګه فیصله ده. کچيري دا ډیپټي سپیکر یا وزیر اعظم داین سره خلاف ورزي کړې ده یا داین مخله پرزي کار کړې دي. نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدای مجرمان دي نو مجرم د چ باید سزا مرکول سي گرفتاری مو سي.
امل خان کاکړ د کښلاخ دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت په حواله شکم پارټیانو جدوجهد کولې د جمهوریت د بهلې د پاره یا د پاکستان یو د ډیموکراټیک سټیټ د لپاره همیشه به د سیول مارشاله یا فل مارشاله چې په دې ملک کې ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولای. دا فیصله د عدلیه دی ورده شندره فیصله وکړه چې د جمهوریت حکومتو سره ودرېدله او ان شاء الله به د ملک کې به د دې فیصله سی واقعي جمهوریت نافذ شي او را بس ګوره. د خان صاحب کم تحریک سیو تحریک انصاف د انصاف په نامه شروع کړی و. د دوه لوی خبره دا و چې زب په د ملک کې کرپشن ختم کوم چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو.
مانو چې د پردین ترند دا سپریم کورٹ کوم فیصله وکړل نن دا تاسو ته معلومه ده کوم چې با انډیا کیم ته معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرد ویډیو ورکې دغه ورکې چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمړ دي او داغه باوجود چې کورٹ کوم فیصله ورک واپس د دې سات ورک موږ خدای ته ګورو چې مطلب به ایم کورٹ فیصله په دواړو سترګو ده. مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار پلاس کې دی او دا ټیم موږ اپوزیشن چې دی کړ د بار غدي او بیا یې موږ نورته نه شو. خان صاحب چې کوم پیسې وکم موږ هغه خان صاحب پیسې ته نه شو. قاسم سوري چې کوم عین پیسې چې وکه داین پلیاس باندې هغه ش پیسې وکه.
په کوټه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه به چې د پاکستان د ستري محکمې د پرونې پریکړه په ارتباط کوله. د پاکستان ستري محکمې پرونه پریکړه وکړه چې منحل شوی پارلمان دې بیرته برحال شي او تمه ده چې سبا د صدر اعظم عمران خان په خلاف د عدم اعتماد لپاره پارلمان رایګیری وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګنشمیر موټر چلوونکو وسیدونکو د سالنګ دلارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکو او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لاره د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت باروړونکو موټرونو د بینسمۍ لامل خلک په ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکو او وسیدونکو شکایت کوي چې د سالنګ لاره بشپړ تخریب شوې او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي او له کابل دوی تر پلازمینه کابل پورې 15 ساعته مزل پاتې ساتونه کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکو پرویز خان چې له 15 کالو راځي د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاوې ازادي روډي ته وویل
مغه شپږ ساعته لار ده، موږ نه ساعته لس ساعته په دا لار کې تیر ډایرکټ واس بیا دره لار ده چې باندې راځي لس ساعته لس نیم ساعته دوه ساعته لګيږي پکې سالنګ ټوټه ټوټه د بخي دار نه معلومیږي چې لار کوم دی بوسه موږ کرنکس لګيږي کرنکس لګيږي بوسه موږ ګیر باټ ماشين موږ د سره د سي بازار د لارې سره چې بخي سل بيسال وروره.
50 کلن امام جان چې کابو شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي د هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی وروره تونل کې جری دی سړک ډیر خراب دی وروره ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی او ډیر سخت ستنې سره خلک مخامخ دی اواز ډیر ورنه چا هم سوالیم او غټ تونل کې د سې دود او د سې ګرد او د سې خاورې دی چې اندازا شیشنه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکو همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي لامل څو ساعته پر دغه لارې بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی رالا خراب است، 5 ساعت 6 ساعت الا 7 ساعت را بندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لار زخت زیاد خراب ده، زنی وقت لشپگو تر وو ساعتونو پوری ده لار بندی گی. لدی لار ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگرا تک کوی باید ده لار جوڑ شی تر سو ده خلق و ستونزی حواری شی.
د کندز ولایت یو وسیدونکو شپېته کلن عبدالله له وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات خاک باد دا دوړې دي مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې بند راځو په دې لار کې اته نه ولایت وصل کیږي دې کې ډېر ځان د بیروبار د خلک ډېر مشکل سره مواجه کیږي اته د شپې ځي بند شي تر ساره پورې نه خوشي کیږي کوئی کار رسیدګي نه سي کولای ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته محل کې د ټولګټ وزارت ویان مولوي حمید الله مصبا له ازادي راډیو سره د خبرو پر محل وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1433 لمریز کال کې یعنی لنن نه 50 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو خو اوس په 24 ساعتونو کې له 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو وسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیايي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې لامل یې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 4000 بې وسلو او غریب کورنۍ باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش په هیر پیل شوې ده. چارواکي وایي چې یا 360 کانتینر د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بو ایشل شي. بل خواته یو شمیر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډیر کلام مستحق خلک به برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 4000 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوای و بوجۍ وریجې ویشلی.
زنن مون کوم مرسته چې توزیع کړی په لګیاو توزیع کوو. د لاس کنټینر په یو کنټینر کې 1210 بورې هغه وریجې ورکړي او دا غو مونږ غالبا نن 1200 مانسکي کورنیو ته ورسېدل ځکه چې 1200 مونږ لسکړي دي او نور څه زوت حاله کې رول لیدما ویکړلې. ان شاء الله دا غو مونږ سروې کړی وا او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلی او ریزرو غلی هم بیا سروې کړی دي یو تمن ورسوله او په طرف ولسوالۍ یو کې مونږ هم داخل ته پروګرام لرو. شل علماء سپینګيري مشرون دی ولسوال سره مونږ ملکړي دي مرګري کړي مدي هغه بیا غریب کسي اریزا لیست جمع کوي مونږ دې ځنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپینګيرو او لسوال دی نظر لوندي هغه بیا شامل لګو بیا توزیع کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړي دو.
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبریو او زن خیرو په ګډون نور ولسوالیو کې چې ورته ډیر اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښ ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوي ډیرې شوې دي. د خوز مرکز اړوند د ورغې کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
میک په دا ډیر خوشاله چې کوم دی و د مرسته وسه شوی وي. اینده وکه میک دا ورسه د کډار ژاوی میک ستړي نه یو پدانې ځکه چې ګیز نو ګبره ګډې چلو دای دروا اکسد پانه نه کې ګدان وس الحمدلله میک ټلیفوني نه وکړه میک ذاتي وکړه میک خو خدمات وکړه دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
وته بجې هغه ته لوړو سره ساته څنګه مې کې دفتر هغه باره مجرینو مې هغه ته لوړو بیا اوس بیا روغلو دلته نوس 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 هغه غوې طالبې چې درته کېنی بیا زه خپل هغه ته کوم کومه دی ورځ مته را کلاس چټي
دا پرچې
خو مې لارګای دی اوس وکړم کریم پور کړی والا شل رو پکې لاس رو پکې سپوتی دي شه نور والا یوان څه والا
چارواکو ول دوی سره د چین هیواد لخوا په 320 کانتینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبرې کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سم خبرې راخستې دي د مکتبو مبارک که تاسو واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غومره افغانستان شاته بود. تاسو اورېدلې دي هندستان عبدالکلام اې چې کزوم ارسلام کله ما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه چې یوه ورځ هندستان شاته دي. پرمیل رادیو واره ده چې افغانستان مکتبونه چې بندې البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کې وایي 200 ورځې پرسې یعنی یو مخم کندې ته واچول لطفا لږ غور وکړئ لږ سوچ وکړئ. وسلام.
کندهار والی سر کنیوالی دا پیغام مستوم ازادي رادیو ته زما نوم عبدالله دی. زما یې بېنو پیسې د اوس روژه هم راغلله ما بینو پیسې نور کی روژه ده خلک به مجبور یې ضرورت پورته لري.
عبدالرحمن یم د کابل نه تماس نیولی. محترمه زمونږ غږ خو څوک نه اوري که دغه تاسو دغه مشکل دا د پاسپورټونو باره کې خلک ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې بځي دا ډیر غټ مشکل ده که د مسؤلینو سره شریک او په دې باره کې څه د حال لاره پیدا شي مننه.
میدان وردګ ولایت جهاتو ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم د ازادۍ رادیو صحیح لکم چې ما پیغام نشر کړي د امارات مسؤلینو څخه دا هیله کوم د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرستې را درومې یوه کور یوه قوم ته ورکول کېږي د خلکو څخه دواره د مرستې پیسې اخیستل کیږي او لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بیرته ټوره نه ټولې کړي دي. یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې. دا څه حال دی؟ مرات مسجدونو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
د ازادي او اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو دمګړي خبرونه د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا شوی ده طالبان په بامیان کې ولس شزنی ولیدي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د شزنی لتیری وی اونې راپورې خو په دې تور نیول شوی دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د وی غونډې بنرونه سری کړي دي. د طالبان حکومت پریکړه کړې چې لدی ورسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزه ورکړي. د خبره د طالبانو د حکومت مرستیال بیان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاته کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحه علي شورا پخوانی مشر عبدالله وی تیر ماښام له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو جلب کولو دایمي ثبات او د شوونیز بهیر پراختیا خبرې وکړې. شغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لری کولو هم خبرې وشوې. د اوکران پرتیش کنن د ریل ګاډي په تمځي کې د روسي توغندي د بریټ پر مهال لشترلشه ډیر شتنه وشل شي او ترسلو ډیر ټپيان شي دي. د حمله داس مهال شوی ده چې د اروپای ټولنې درې مشان د اروپای کمیسون رئیس اورزلا اون ډرلین د اروپای کمیسون جک پوری ډیپلوماټ جوزف پورل او د سلواکیا سټری اسم ادوارد هګر په دې جګړه کې د اوکران تم لاټر په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکران د ریل دولتي کمپنی ویل چې د کاراماتورسک په تمځي باندې چې له دې ځای ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نور خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلې دي او په دې ځای کې تر دې شو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپيان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ستري محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره وی غونډې ته وینا وکړي. ستري محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بي پورس کړې وه. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت سب باندې 109 روپیه تر رسیدلې ده. د پدغه هیواد کې د ډالرو بي ساري لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شونونکو ادارې د روپیه د ارزښت په لوي دوه کې لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بي ثباتي یاد کړې ده.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ونه کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریخېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې وو تکړه افغان ځوان اغه ملک سهار سره خبرې کړي. دغه د بریاو پر راز غږیدلې یو د مرکه ورست راځي. خو پایل ساسو له پیغامونه کوو.
د لغه مده لغمان ولادت نه زنګ وهله د ورور عدل تپکین کې دا کونه ټولګي کیږي. د ملکانو کو تر راځي مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونه لیکل کیږي. د خور مسکینو سګنلې کې بیا چوم لیکي بیا تا نور پښتنه نشته. د مغه شنو لا چې په چلا چې د کومکونه راځي خور مسکین ټول په خولاندي دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوور وکړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې د کیم په ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچو خوشو کوي یاتي خلک خپل بچو خاصه یاتي کومکونه شرایطی د ملک سره کی ملک خپل خپلوان سره کی د دینه خپل خپلوان سره کی د ملک پوجره کې کینی مغ د لندن او د ډالر هغه سره واغه کی لندن نه کومکونه کی د شهر مسكين ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خپل توجه کی آیا یو څوک رولي یا آیا ته څوک چې پښتنه وکړي ورور سره باندې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولایت خبری کوم دا کوم مش راجی دا په افغانستان کې خو ډېر ویلي انسانان سره او دا خلک دا دغه کې شکایت کوي چې دا کوم مش جی دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو شوشي یا د خلک یې د محمد په دې دایره کې مش تقریبا مساله مخزمات سره دی دا د رضا لپاره او رسې د آغاز ما خپل خلاص چې څوک ویلي حریان به ولاړ شي د کندهار ولایت جوفا صاحب ته ورغلم ما زدا چې دلېم د ماوین راتوول او استاد مرګري د غراو او د خپل مشتابه ناس ذکراو موږ وسا سره مرسته کړې چې هغه ته ورنه ما هغه راتوول او په دې کې زه د کېږه ما نو ته ونه تخفل ورته دا چې ورنن کړو د کندهار وته مختور لم چې په شم دا ورنه هغه ته ورته دا غل ناس ذکراو استاد سره بمرسته وکړو هغه ما ته ناس ذکر نه کوي زدا چې له دلې ما چې حتی چې ما هم خپل حراتي او مشر یو طالب ویني خپل بدا وای چې دا طالب له دلې دی نو زه هغه د کندهار دولت ته جو خاصه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپل دغه وکړي زه ډیر سخت له دلې ام په دې ته دا خواهش کوم انا تاسو ټول اسلامي امارات وساتي الله تاسو افغانستان پر قرار ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبر کوم محمد ولی دلته د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ په کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مستغشت دي کې او ډېرې کمزورې دي کیفیت یې ډېر کمزورې دي کار یې کمزورې کې په کورو په داسې څه ځای شو کار کوي نو دا غمو پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او لخړو مشرانو ته جوړ رسیږي والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده علمن ولایت مساکلا د ولسوالی سره خبره در سره کوم دلته علمن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت زموږ د غشتنه ده چې دا غشتلې کړه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم دغه د شهیدان او معلولینو ماشینه چې د وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته اته زره امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې اته زره یا اووه زره روپۍ امتیازات ورکول کېږي دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سرو سترګو فعاله جوړ انسان یې هغه لپاره نن سبا لاسی د دې نسته څه خطر ته کیدا چې څوک معلول یا یو څوک کس چې څه وی د کور دغه بنو په څنګه وجهت کې حال ولري زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه ده چې ژر پر ژر د خوار او غریب طبقه لکه معلولین سره جدي دي په مدنه مشورته وکړي او هڅه وکړي حقوق یې پر وخت ورسوي
السلام علیکم تاسو ته د نورو ولایت زه محمد اکرم فیصل په تماس کې خدای دې چې کارت مننن نه درلودي ما یو بل سړی مرسته سره وکړ زست چې ډیر ډیر خوش کوم نه نوالې ما او ستاسو وکړي چې موږ ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره د میاشه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډیر خوشاله یم چې ستاسو ځات به واورم دا ارمان ما درلودي زه ما یو بل سړی هم چې نن ورځ په کارت کې دا لمر به ته سب کې او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچوي نشرات چې دا نه سره تر ځه چې مونږ نن به خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زدی راځي ټول همکاران او ریدونکو ته السلام علیکم ملک ستا خو بچا نشته بچا ستا رسمیت نشته رسمیت ستا خو پشکاره نشته د سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته ویله مغرورشته دی وطن کې څو تر څو د افغانان نور وجل کیږي نور بس هي جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دې بس نور جنگ ویله کوم تینو د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر څو د توډوالو تور سيږي مننه تشکر
السلام علیکم زه عبد القدوس د کابل کمپنی څخه سر واړې کیم ورور طالبان د امر کراچۍ د ډالر کله وځي دا غو بدل کې مته او کار روزګار پیدا کې د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کوي نه لري نه بل شي لري نو په دې اټل
مسلم باید خبرې ته ډېر فکر وکړي او زموږ کراچیان دې بېرته راتاغلی ولا چې دا څو ورځې کېږي بېخي باندې راوسې یو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانیانې کرامتیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېره زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ دا درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونو زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه، او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د دې روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول وایي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره وایي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لېږي، داسې فکر نه غواړو، او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وایي.
بلې ها، السلام علیکم. زه دا موبایل هم د کندهار ولایت نه هېډ کړی ولې دا زما د طالبان اور نه صدا هېله ده چې زموږ حق راکړي ولې زموږ حق زموږ فخر دی. تر اوسه د کندهار کومندانۍ نوې کومندانۍ د شوزو سره د شپخانې د کندهار د شپخانې د ډاکټرانو دا کړه دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي، موږ څه غلط غلط کارونه کړی وای تاسو په پنځم کې رندې خانه راځلې ولې وروره موږ ولې موږ سره ولې دا څه کېږي د کندهار شوزو ګرځې په ما بسو کې ناسې دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي، مخبر اعلان باندې کې خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه کول کې شي وای تاسو دا سی او اس کارونه کوي ولې دا کیږي. موږ به تخپل اشرف غنی بابا غواړو موږ ها کې راکړي دې خپلت نظر دی موږ نه یې زیر کړی.
بلې السلام علیکم. زوزی زه مبارز یم له کندهار ولایت نه. ما د طالبانو څخه دا غیله ده چې زموږ اک دی راکي طالبان وایي وایي زه د خوب په پوړنی جنگیږم. د هیڅ د خوب په پوړنی نه جنگیږي، دی که د خوب په پوړنی جنگیدلی دی به د خود بې عزتي نه کوله. تر اوسه د کندهار قومنداني وګوره ټوله د ډاکټرانو او انجینرانو ډکه ده، وایي څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجله د طالبانو ته کښېنو. تر اوسه دوی ته کونډانې چې وار چې کله ولایت ته وتوای چې پر موږ ماشومان ژاړي موږ خپل اک غواړو موږ ته مرسته راکړي. د کندهار والي یا دي اوپا صاحب ورته وایي وایي راسه زما سره ډېر داسې مجرد ځوانان دي چې ستاسو کار به در سم کړي او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري، ستاسو اطمینان به بیا په سیس نه ژاړي. دغه د خور اک دی موږ دوی نه غواړو، موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکړي دي ولې داسې کوي. زموږ سره دي سم عدالت زموږ سره وچلو موږ ښځې موږ دوی نه غواړو، موږ بېرته اشرف غني بابا غواړو، دوی زموږ سره کوم ښه کړي دي.
زه بل نه خبره کوم د دمو پیغام د لوی مقاماتو پورې ورسوي. د خدای په یاد موږ د کوري پاسیب ادارې نه سر ټکاو تر اوسه شیخ خواته واده زوبل پوښتنه وکړه په هر واده کې زر زر سکان کېږي د دوکانونو دي چې درواکې جوړوي غصبېږي کار تېرونه ګای ته چې دي په سړک په سر یې کړی وي پنځوس روپۍ در نه غواړي وایي روکه کوچیانو په ریاست کې روپۍ اخته کېږي، د پیرو په ریاست کې اخته کېږي، په محکمه کې اخته کېږي، په پنځوس پنځوس روکه درېیم څلورم واده هر کومندان صاحب کوي. اسرائیل په سل سل لکه رایول کېږي، زموږ چې په سل سل لکه رایول کېږي غصب کېږي. د خدای په لحاظ خلک په وچ کاله پورې اریان دي. د زابل پوښتنه وکړي وسلام.
بلې السلام علیکم. زه اسماء هیواله یم د کندهار ښار څخه. ما د هغه طالبانو ورونو څخه دغه هیله وښایسي چې دوی به رسنۍ بندې کړي، به نجونې د مکتبو څخه بندې کړي، ولې مسلمانانو دا دی که فکر وکړي چې زموږ په هېواد کې څومره مترګان کړي، د هغو مخه ونیوی وکړي، د هغو ملاتړ وکړي، کاروی وزر د بدو بدو لارې سره وګرځي. دا هېڅ معنی نه لري چې رسنۍ بندې کړي
او ترکان هم دینو هم دا مکتب همونی که ولی کما گناه کرو کم دیار دیم پسکول دا کم دیار دیم پسکول دا اغرد من مخترا ولی پسکنم زکر دا سولی سوکی دا غد زیلم دیشی کسیز مشتر کوی دا ایت ما نانا لازم تا جیک تستسیغل زیر اغرم رسی پر عجب تا تختا کوی مجاغ نادی کری
السلام علیکم زما دی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر ورسیږي دا چې د ازادي رادیو ډیر د خلکو په خدمت کې ده نو سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مراتیه کاجانو ته وایم چې تاسو په لیاز د خدای د خلکو د نزکو د غصب سو نزکو د خلکو په فکر وکوئ د غداوی ورخلاصي کیست د حقدارانو ته حق ورکیست ظالمان په سزا ورسوي است مظلومان په حق ورسوي په دې خدای کمی پوس کې یې نسې کولای پری دې است دا اوس مسولیت ته تاسو جوړ سوی د باید چې وی کې است مسولیت ته تاسو لغاری ده نور دې خدای په امان کني په ورځ د قیامت باندې تاسو غریوان وي د موږ بلا سنوي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او تاسو د ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00400 22 11 24 15
شمیره بیا تکرارو 00400 22 11 24 15
زما بریاو مرکو په لار کې مو دا ځل د ټکنالوژي د ډګر لی وو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړې دي سهار د خونځي له اووم ټولګي راهیسې د زده کړو ترڅنګ د کار ذوق درلود ځکه چې کورنۍ له مالی پلوه ښه وضعیت کې نه وه کله چې د کابل پوهنتون کمپیوټر ساينس پانځي ته بریالی شو نو د زده کړو ترڅنګ بیا کار ته مخه کړه او د پوهنتون پر مهال د ویپانګې څښتن شو د پوهنتون تر فراغت وروسته یې د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ جوړه کړه بیلابیلو خصوصي او دولتي ادارو ته یې خدمات وړاندې کول او شاوخوا 300 کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړه له هغه مې د یوې مرکې په پایل کې وپوښتل چې د بریا راز یې په څه کې دی
سلامونه تاسو ته لودین صاحب او درنو اوریدونکو ته ما چې زما یو کلیواله سیمه کې زیږیدلې وم ما تر پنځم ټولګي ته خوانځي ویل زما خوانځي پنځم ټولګي کې وسوځیدو او بیا د کورنۍ غوښتنه لمن دا وځم مدرسې ته ولاړم زما غوښتنه دا وځم خوانځي ته ولاړم نو خوانځي ما باید په خار کې ویلې وای په ولایت کې نو کورنۍ زما دره خو کنه وزره لمل ته یو دوه ملګری زما و دي غیب ملاتړ ومن ما خوانځي شروع کړ خودی کورنی معلم ملاتړ لمه سره نو نو ما مجبور ویل ته لغور څه کار کړی ویل یو نیم کال ورسته نو نیم ورځ ما کار کول نیم ورځ به خونځي تلم نو لوم ټولګي ما کار کول بیا ورسته زپسی له دوه درو کلو ورسته کابل تر علامه دي خونځي ورسته دوه کلو نیم کابل کې خلاص کړم نو کابل کې ما کار سر کول خو زبد اکثریت سیمپو کې لاول سیمپا ز ډیره ټولګي کې زاول نمبر ما نو په ولسم ټولګي کې ما یو ریاضي کې نه پرمولم جوړ کړم اغه زما د ډیر خلکو پام ما تر واړول او زی په مال لحاظ باندې هغه وخت یعنی کوم لاټان مې پیدا کړ بیا ورسته ز کانکور ازمن څخه ورسته د کابل پانتون کمپیوټر ساينس پانځي ته مې سم خپل یو ځنۍ انتخاب ول تولاړم نو ما به دریم خو سیمستر کې یو اپلیکیشن جوړ کړ دلمار پنن باندې دا په دولتي ادارو کې د شفافیت لپاره وو او هغه وخت ما ته پخوانی ولسمشر هم جایزه راکړه دغه وخت ولسمشر غنیم ما ته جایزه راکړه ډاکټر صاحب عبدالله دغه نو مال لحاظ باندې ما ډېر کوي ملاتړ ترلاسه کړی تقریبا هغه وخت ما وطن لکه افغانۍ ما یوازې خپل نغدې پیسې ځان سره درلود سیمه جایزو کې اخیستې نو ما دا پیسې خپل کورنۍ ته نه دي ورکړې بلکې د خپل ځان پر غولو باندې مې لګولې یعنی خپل ځان ته مې هغه څه ضرورت او امکانات هغه مې اخیستل تقریبا په پنځم سیمستر کې ما بل اپلیکیشن جوړ کړ د ټرافیک ولپاره اما بیا جایزه وګټله د نړیوال بانک جایزه و دی مخابراتو جایزه و دی زینو ادارو جایزه وی نقدی جایزه وی مالی مسائل په دې کې ډیر پروګرامونه زما لپاره یو دوه خصوصي پانتونونه ماته دا وویل سره سې تاسې له موږ سره دلته وړیا زده کړې وکړي. نو ما بیا له درېیم ټولګي وروسته پوهنتون کې ما یو شخصي کمپنۍ سره کار پیل کړ. نو زما چې کله له پوهنتون زه فارغېدم نو ما کاري تجربه هم درلوده او دوه درې نوآوري مې هم درلودې نوښتونه مې درلودو. نو له پوهنتون نه وروسته ما هماغې وخته وروسته زه یو خصوصي کمپنۍ سره شریک شوم اته میاشتې زه هغوی سره وم. خو له هغه وروسته بیا تصمیم داسې و چې باید زه خپل ځان ته یو بل بزنس پیل کړم. خو وختي مې بل عمل راځي یو بل بزنس کې باید شریک شي له یو بلې کمپنۍ سره. تقریبا ما څلوېښت فیصده هغې سره شراکت درلود. زه هلته ورسره لاړم تقریبا یو کال پورې هلته ما هغې سره پاتې شوم. له غورو سره علامه خپل دغه ترک پنوم د سافټویر او د ټکنالوژي کمپنی ما لانچ کا. نو اوس لمغه تقریبا څلور کال تیریږي. په دې جریان کې تقریبا 300 زیات کسانو موږ سره رالو دندې وکړې نړیوالو د افغانستان ملي ادارو او شخصي خصوصي سکتور ته موږ سرویس ورکو اپلیکیشن نه مې جوړ کړو سیسټمونه مې جوړ کړو. نو هغه پایلې ټول له دې و چې ما د خپل ځان ملاتړ په خپله شروع کړ. یعنې هغه له یوه نقطه کوم له همدې چې دغه بریالیتوب را پیل شو.
او سهار صاحب تاسو وویل چې له اقتصادي اړخه مو له اوله ژوند ښه نه و. ان مو ښوونځی لوسته ان مو کار کوو بیا چې کله پوهنتون ته هم راغلی تاسو پوهنتون کې هم درس وایي او کار مو هم کاوه. نو څه باعث و چې تاسو په ټولګي کې اولمره کېدلی او دغه سه نوښتي فکرونه در سره پیدا کېدل؟
لودین صاحب هغه وخت هم چونځوسي په روختون کې شاګرد هم ماته ډېر تکړه ډاکټران وغیره ته وویل چې افغانستان دغه د ځینې حساب د وخت او د مارکیټ اړتیاوې نه پوره کوي. ته مجبور یې عملي پریکټیکل کار وکړي. نو ما به دې سره په لابراتوار کې هلته معاینات کولو کار به مې کول بیولوژیکي چې کوم مثلا زموږ بیولوژي مضامین وو یا نور مضامین وو ما عملا کارولو. نو ډېر زما لپاره اسانه وو او ډېر پریکټیکل وو. یعنې ما به هر څه ډېر عملي زده کول. نو د ښوونځي ډېری زده کوونکو به هماغه تیوري زده کول. نو دې پر ځین کې هم نه پاتېدو. وروسته چې کله زه پوهنتون ته هم رالم نو زما ټول هڅه دا وه چې 50 سلنه وخت مې پوهنتون ته ورکړم 50 سلنه مې عملي کار ته ورکړم. یعنې ما به یې باندې کار ورسره کول او ډېری سازانو ډېری مشرانو ډېری هغه کارپنځون کو سرزما اړیکې وی هغه برته ډیر لنډې لارې کودلې فیصله غ شارکټونه. نو هغه وخت زپر هم په ونځي کې ډیر وختي پوسوم چې افغانستان دغه دی ونځي حساب دی وخت اړتیا ډیر نه پر کوي. پانتون کې پوسوم چې د افغانستان دی پانتون حساب دی مارکیټ او د کاری ژوند اړتیا نه پر کوي. نو ما به ډیر وخت عملی کار تور کول. نو زما سره یې هم دوه مرستې وکړې. یو خدای و زپ مال لحاظ باندې خپل ځان باندې متکیوم او بل دا اوس زما درسونه عملي ولو. زموږ ډېری ټولګیوال دي تر اخري کال پورې عملا متاسفانه په ډېری کارونه پوهېدو. اما زه دوم دریم سمستر نو وروسته نور زما سافټویر جوړول اپلیکیشن مې جوړول له غټو سافټویر انجینرانو سره مې اړیکې وي له غټو ټیمونو سره کېناستم. نو دغه کلونو حتی تر لسو کلو زیاتو تجربه به ماته دار خودل چې زه څه وکړم. بیا وروسته هم دا ماته معلومه چې من ډېره ګټه کړې ده ځکه زه له پوهنتون سره هم لا سره ورونو ډک فارغ سم هم مینه وختونه درلودو. هم تر ټولو مهم دا اوس له اقتصادي اړخه ډیر په کول اړوم. یعنی هغه وخت ما تر ټولو زی او ماسیل هم خو ما تقریبا په اکاونټ کې 8 لک افغانۍ به ما درلودي. نو دا فکر کوم په افغانستان کې ډیری ماسیلین هتا نیم څه د ماسیلین په کورنۍ یا د کور په غړو باندې دی وابسته وي. نو ما دغه ستونزه حل کړې وه. هتا ما ډېرې وخت له کورنۍ سره کله کله مرسته کوله. خو تر ټولو ډېرې هڅه دا کوله خپل ځان ته ښه امکانات برابر کړم او تر ټولو بهترین لیپټاپ بهترین کورس او بهترین سفر وکړم. نو دا ما سره مرسته وکوله چې زه واټر خوا چی د مارکیټ اړتیا وه تر هغې لاخ وروزلم.
بله. او سهر صاحب د کورنۍ تشویق د کورنۍ هڅول څومره دخیل و ستاسو په دې بریالیتوب او د بریالیتوب په سپړنه کې مو؟
زما شخصي موضوع کرښتا وایم واخن زما کورنۍ ما سره ډېر مرستونه کړه. زه ول خبر ته پټه کړم.
سهر صاحب څه بایس ول چې تاسو کمپنۍ جوړه کړئ؟ ځکه کمپنۍ جوړول خو پنګونې ته اړتیا لري او پنګونه په افغانستان کې کابل کې خطر هم لزان سره لري.
زما هغه وخت ملګرو دوستانو لډیر تکړه خلکو سره زما اړیکې وي، هغوی دا راته وویل چې دنده ستا د ژوند اصلي ستونزې نه حل کوي، یعنې دنده ډېر موقت هم ستونزې حل کوي، نو ما باید کار پنځونه کړې وای، په مالي لحاظ مې خپل ځان باندې دفاع کړی وای. نو هغه وخت ما پیسې هم نه درلودې ډېرې، ما ټول سپما چې کړې وه دغه دوه درو کم ځای ما کار کړی و، ما تقریبا $10,000 درلودو. نو ما ټیم جوړ کړ، ما ښې آیډیاوې درلودې، ما ښې اړیکې درلودې، ما مطبوعاتو کې لاس درلود، نو ما له کارپنځونکو او له نورو پانګوالو سره ولیدل او هغوی ماته پیسې راکړې، ما ورباندې کمپنۍ پیل کړه. ما وروسته یو کال کې هماغه پیسې هم ورکړې او خپله کمپنۍ هم تاسې ولیدل اسې په کابل او ټول افغانستان کې ما مشتریانو ته خدمات ورکول، اپلیکیشنونه ولو. نو هغه انګېزه دا وه زه په مالي لحاظ باندې هم پر پښو ودرېږم، او ډېری هغه ستونزې چې زما پر ژوند کې وې ما ورته هغې ته یو لنډه لاره پیدا کړه. ما دنده مې حل نه بلله او په افغانستان کې نه ده، او رسک تمه په افغانستان کې ستا، خو په هر بزنس لاوله کاله تیر سو، اول دو کلو تیر سو نور دی کامیابی خواته روان ده، ځکه تقریبا 80% بزنسونه تجارتونه په اول دو درو کلو کې ناکامیږي. نو ستا ټول هڅه به دای دی یو بریالي کس په صفت باندې لاول درو کلو تیر کړي، نو یو قوي تیم وساتي، چې مفکوري وساتي، نو وخت کې راوړي او تر ټولو خپل هغه ستا مشتریان چې دي هماغه خوشاله وساتي، نو دا هغه بزنس تو اړخونه دي. خو تر ټولو زما وړاندیز نوي ځوانان دا داسې دی که راځي نو کار پنځونې ته دې راځي، ځکه پر دنده د اوس یوې سمې پېړۍ ضرورتونه هېڅ نه پوره کوي. یعنې که په بل عبارت وایم، تاسو یو کال د دندې په ماش نه موټر اخیستلی سي، د دوو کلو درو کلو د دندې په ماش نه سي کور نه سي اخیستلی، نو دا خو ستاسو په ژوند کې بدلونونه به ډېر سخت وي، ستاسو لوی لوی پرمختګونه کوي. نو زما که څوک غواړي سي فیصله په مالي لحاظ باندې ښه ژوند ولري، کار پنځونه یې یوازنی حل ده او خطر لري، خو دا خطر یې وروسته ما په نظر داسې خطر نه ده، سړی دي څپ کې وبایلي حتمن اشتباه کوي او څه ترې زده کوي. ځوانانو ته مې پیغام دا ده چې ټکنالوژي سره د ځان بلد کی او د دې وخت هغه اړتیا بلد کی، ښوونځي کې که د وي که چېرته پوهنتون کې وي، پوهنتون د ټول باندې وخت هلته نه ورکوي. ما په نظر که نیمه 40% د وخت کل عملي کار ته ورکي، حتی که اول سیمستر کې حتی یولسم ټولګي کې وي.
د ټکنالوژۍ د ډګر تکړه افغان ځوان هغه ملک سهار و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
بچو خون زیدے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دفان بچو خون زیدے دفان بچو خون زیدے بس دی وطن کمې دې بس دی وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سودې دې د افغان بچو خونزې دې د افغان بچو خونزې دې شملہ خاندی چنا